تکالی دراوروی.
ارګوی چې ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبد الله نن په خپل کتنه کې د بین الافغاني خبرو د بل پړاو د ځای او وخت په اړه بحث وکړ. د ارګ خبر پانه کې د ولسمشر غنی لقول راغلی دی چې وایي حکومت به د سولې د خبرو راتلونکو پړاوونه د سولې د بهیر د ملاتړ له ډلې سره په ګډه پر مخ بوزي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د مدني فعال فرشتي کوهستاني د وژنې په تورې دوه کسان نیولې دي. د وزارت ویان وایي لنیول شویو کسانو څخه تحقیقات روان دي. د بغلان چارواکي وایي افغان ځواکونو له ډیر شو زیات مسافر چې د مرکزی بغلان ولسوالۍ په لویا لاره کې د جلا شیخ جلال کوتل په سیمه کې په لویا لاره کې په واورو کې بند پاتې وو ژغورلې دي. په اروپایي هیوادونو کې د کورونا وایرس پر ضد د واکسیناسیون پراخ پروګرام روان دی. د اروپایي ټولنې په ډیری هیوادونو کې دا واکسین لومړی هغو کسانو ته ورکول کیږي چې کمزوري دي. د پاکستان د پوځ او هلیکوپټر نن د چین سرحد ته نږدې راوغورځېد چې په نتیجه کې څلور پاکستانی سرتیري وژل شوي دي. او د مرکزی افریقا په جمهوریت کې د تشدد له پیښو سره سره خلک د ولسمشر او د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن رای ورکوي. په دې هیواد کې د تشدد په وروستۍ پیښه کې د ملګرو ملتونو درې سولساتي سرتیري وژل شوي.
اوسم اجمل انت غوښی چې د ورځې سپورتي خبرونه درته لولي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې نن په دوبۍ کې خپل تمرینات پیل کړل. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز ماشوف نن ازادي راډیو ته وویل د فوټبال ملي لوبډله به د متحده اماراتو د فوټبال په فدراسیون کې تمرینات وکړي. ښاغلی ماشوف وویل په دغو تمریناتي سیالیو کې 22 لوبغاړو ګډون کړی چې 12 له بهر ورغلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي هیله څرګندوي چې له دغه تمریناتي کم څخه نوې څېرې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې ته وټاکل شي څو د قطر د 2022 نړیوالو سیالیو کې د بنگلاديش په وړاندې ولوبيږي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم خپل تمریناتو ته د دسمبر تر 1 پورې په دوو برخو کې دوام ورکوي. دا یو بل خبر لمخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون د آسیا په کچه د بي درجه روزونکو د روزنې د پاره دوهم ټولګي پایل کړ. په دغه روزنیز ټولګي کې د کابل سلی رښتنه د فوټبال روزونکو تر روزنې لاندې نیول شوی. د چارواکو په وینا دغه روزونکو تر دې وړاندې هم روزنه لیدلې او ورته فرصت برابر شوی چې د بي درجه په روزنیز کلاس کې روزنه ترلاسه کړي. دا یادونه ده چې د بي درجه د دور روزنیز کلاسونه تر دې وړاندې په کابل کې ترسره شوی. دا نړۍ په کچه د هغه لس کرکټرانو نمونه اعلان شول چې د نړیوال کرکټ په تاریخ کې تر ټولو ډیر لوبې کړې دي. سچن تندولکر، مهیلا جیوردنای، کومار سنگا کارا، سنت جیا سوریا، ریکی پونټنګ، مهندرا سنگ، دونی او شاهد افریدی هغه لوبغاړي دي چې پر ترتیب سره په دې لیست کې شامل شول. تندولکر تر ټولو ډیر یعنی 604 شپې ته نړیوالي لوبې کړې چې 4355 منډې تر سره کړې او 201 وکټې اخیستې.
سموکاګله ازادي رادیو نه اوري او سم راځو یو بل ځانګړي راپور ته. د کوويد 19 ناروغي په 2020 کال کې افغانستان هم د نړۍ د ګڼو نورو هیوادونو په څیر له ډیرو ننګونو سره مخ کړ. په نږدې یو کال کې څه باندې 50,000 افغانان په دې ناروغي اخته او له دې ډلې 2,000 کسان مړه شوي. صفی الله سنګزي د کوويد 19 پر مدیریتي ننګونو ناروغانو ته رسیدنې او د خلکو د اقتصادي وضعیت په اړه په شته ننګونو یو ځانګړی او مفصل راپور جوړ کړی. دغه راپور واوري او ورپسې هم 19 پروګرام د ورکوښو عزیزانو د لټه خبرونه ماهروي.
د کرونا وژونکې وبا افغانستان چې وار لمخه جنگ جګړو زپلې لیو جوړ کړکېچ سره مخ کړ. دا چې خای اواقیب تر ډیرو کلونو هیڅ شي. وحید احمد لمړنۍ افغانو چې په هرات کې د 1990 کال د کپ 15 د کووېډ 19 آزموینه مثبته وختله.
ما از قوم اومده بدم و تقریبا 20 روز ما شفاخونه بستر
زه ل قوم راغلم. تقریبا شل ورځې دلته په روختون کې بستر وم. څو ورځې چې زه په روختون کې وم یوازې په و او تاقې ساتل کیدم. ډاکټر صاحبان چې راتلل ما ته ډډګرنه راکول چې باید قوي ووسم. زه هم خپل وطنوالو ته وایم چې باید قوي ووسی.
کرونا وایروس چې د 2019 کال ورستیو کې د چین په ووهان کې پیدا شو ډیر ژر د افغانستان په شمول ټولې نړۍ ته خپور شو. په افغانستان کې د کرونا د لومړۍ پیخي د سبت راهیسې چې دا د میاشت کم یو کالی وشو، دا ویروس په چټکۍ خپور شو. داسې ورځې هم راغلی چې په اوسط ډول تر 900 ډیر افغانان په کرونا اخته کېدل. ګڼو خلکو د کرونا معاینې د روغتیایي امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له امله ونه شوې کړی او مړینې هم د ټولنیزو ناسمو دودونو په سبب نه راپور کېدلې. په دې سربیره رسمي شمیرې ښیي چې د ډسمبر تر 16 په ټول افغانستان کې 50,000 کسان په کرونا اخته او له ډلې څه باندې 2,000 تنه مړه شوي. په داسې حال کې چې د نړۍ لوی هیوادونه د کرونا ویروس د واکسین په جوړولو او پلي کولو لګیا دي، افغانستان د دې ویروس د دویمې څپې له خطر سره مخ دی. افغان چارواکي وایي هیله من دي چې راتلونکی میلادي کال د کرونا واکسین ترلاسه او تطبیق پیل کړي، خو تر هغه پورې پکار ده چې روغتیایي سپارښتنې له پامه ونه غورځول شي. په ګڼو عواملو لکه د واټن نه ساتل او د طبي سپارښتنو نه منلو سربیره، د کرونا د مثبتو پیښو د زیاتېدو یو لوی عامل هیواد ته د هغو ګڼ شمیر افغانانو راستنېدل و چې په پاکستان او ایران کې ایثار پاتې وو. د ننګرهار اوسیدونکي جان آغا ازادي راډیو ته وویل چې د تورخم د دروازې په خلاصېدو د ننګرهار په هر کور کې یو کس په کرونا اخته شو.
کله چې بیا د تورخم لاره خلاصه شوه، لول ته بند پاتې افغان کډوال چې راستنېدل دو لومړی کې یو څه ټیسټونه کېدل، اخره کې بیا بیخي بیروبار جوړ شو. هر سړی په خپل سر براته معاینات نه کېدل، نو د دغه کډوالو الیا د پاکستان کې د بند پاتې افغانانو له راستنېدو وروسته په افغانستان کې خاص او ننګرهار کې بیا د کرونا وایروس سخت زور واخیسته چې هر کور کې یو کس تقریبا چې دغه وایروس باندې اخته وو.
د روغتیایي اسانتیاو کمواله بل لامل و چې افغانستان کې د دې ویروس پراخې خورېدنې ته لار هواره کړه. د بلخ یو اوسیدونکی حبیب الرحمن وایي
بدبختانه موږ په مزار شریف کې یو کلینیک د کووید نزال لرو چې مراجعین یې ډېر دي او په ډاکټرانو په سمه توګه نه شي کولای مراجعین ته ورسیږي، او ډاکټرانو یې توجه مراجعین ته نه لري. موږ د دولت نه غواړو چې دې هر څه کې توجه وکړي چې د مرګ میل نه جلوګیری وشي.
د نړۍ د ګڼو نورو سیمو په څیر افغان روغتیاپالان هم د کرونا په لومړۍ درجه اغیزمنو خلکو کې حسابېږي. د بیلګې په توګه ډاکټر میر ابراهیم بسیم چې د کرونا لومړۍ مثبته قضیه یې معلومه کړې وه او د هرات د حوزوي روغتون د انتانی څانګې مشر و، په خپله کرونا ونیو او سا یې ورکړه. نور روغتیاپالان وایي چې د عامه پوهاوي په نشتوالي سربیره روغتونونو ته د مراجعینو بېغوري او تر ټولو مهمه د روغتیاپالانو کم امکانات د دې لامل شو چې ډاکټران ډېر زیانمن شي. د ننګرهار د کووید 19 ځانګړي روغتون یو مرستندوی ډاکټر خیبر کلیوال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په روغتیاپالانو باندې خو هیڅ جنگ رامنځته شو. لوک چې په دې کې د اول سر کې زموږ ډاکټر صاحب چې په کابل کې افغان جاپان وفات شو، د دغې ناروغي ښکار او خپل د دغې نورو سره د کور ته انتقال شو. لازم په کور کې ټول اکثر غړي زموږ ونیول. نو ننګونه خو ډېرې زیاتې وي په کووید 19 کې، خصوصا د ډاکټرانو لپاره. څومره امکانات چې وزارت ورته یاد کړي په هغه اندازه باندې امکانات هم وو. یوازې موږ څېړنه
افغان چارواکي د کرونا ویروس په مدیریت کې ځان برلاسي بولي، خو په روغتیايي سکتور باندې کمه پانګونه هغه څه یادوي چې شته ستونزې تر بل هر وخت ډېرې برسېره کړي. د روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
2020 کال د روغتیا وزارت لپاره لننګونو نه ډک کال وو. د کرونا بحران، صحي سیستم، صحي سکتور او د روغتیا وزارت ډېرو ستونزو سره مخامخ کړ، او د کرونا بحران دا وښودله چې په تیرو 20 کالو کې په صحي سکتور کې او د روغتیا وزارت کې چې په روغتونونو باندې پانګونه نه ده شوې، نو ډېر زیات ضرورت د کرونا په بحران کې احساس شو.
ډاکټر سمسور زیاته کړه چې د سیمې د نورو هیوادونو په مقایسه د افغانستان وضع ښه ده، خو د ټینګار وکړ چې که روغتیایي سپارښتنې جدي ونه نیول شي ښایي د کرونا دویمه څپه خطرناک ثابت شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دسمبر په دریمه د کووید 19 په اړه د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د کووید 19 له امله رامنځته شوې ویجاړې ورځ تر بلې زیاتې رابرسېره کیږي.
د دې سری ناروغۍ د اغیزو پراختیا او ویجاړتیا د هرې ورځې په تیریدو سره لا ډېره څرګندېږي. موږ د ویروس د خپرېدو لنډمهالې اغیزې لاغې ډلې ځاني تلفات د دندو زیانونه او اقتصادي رکود په همغه لومړیو کې تجربه کړي، خو تر اوسه نه یو توانېدلې د دې ویروس د خپرېدو منځمهاله او اوږدمهاله اغېزې جبران کړو او په بشپړ ډول ورسره مبارزه وکړو. موږ باید راتلونکي ته هم پام وکړو او د هغه اوږدمهاله اغېزو سره مبارزې ته هم چمتو
واوسو.
کرونا ویروس نه یوازې ډېر خلک ونیول او د ګڼو ژوند یې واخیست، بلکې په پراخه کچه یې د افغانستان اقتصاد چې تر ډېره په بهرنیو مرستو روان و وځاپه. عام خلک وایي کرونا ویروس